سلام ستړي مشه افغانستان کې د شپې 9 بجې دي تاسو زموږ خک د ازادي رادیو ناوړه اوس ازادي رادیو څلور ساعت خبرونه لري د سهار لښپګو د مخام تر شپګو په لندو سپونو نسی او شاپین زوی شپترو د مخام لښپګو د سهار تر شپګو په مدني څپا د لښپګ نوي زموږ خک اوریدل شي د خبري خبرونه په خبرونو پیلو عبدالرحمن د الیاس محمدی پلاروی چیرنی چارواکو تروسا د زوی د وجول پاړه دوی تڅنتی ویلی عبدالرحمن وای چې د زوی مړی چیر شنبه د ایران له سرحد ته لاس کړ د ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل
ورورې څنګه واه چې الیاس له پلا لاندې واچو خپل هم له جنازې سره راغی وکیل نه ولې وو له تهران یې جنازه راوړه جنازه دو لشپې په تهران کې سره
عبدالرحمن زیاته کړه چې الیاس محمدی شپک کاله مخکې د کار لپاره ایران ته تللی و او خپل رور سره هلته اوسېده تر راپورونو له مخې د نسکلن الیاس محمدی د سلواغې په شلمه هغه وخت و مړ چې په تهران کې د نیایش د پلله لسر یو کس لاندې واچو ویل کېږي چې الیاس محمدی په تهران کې په خروالۍ کې کار کاوه د یو شمېر راپورونو له مخې الیاس محمدی د ایران د حکومت یو ملاتړی وروسته تر دې له پل لاندې وغورځو چې فکر یې وکړ چې محمدی د اسلامي انقلاب بیرغونه چې د پله د پاس لګیدلې ولري کوي ایرانی چارواکو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي د افغانستان په شمیر ولایتونو کې نن د سیلونو د بهیدو خبرداری ورکړل شوی و د طالبان د اوبو انرژي وزارت په کابل کونړ هلمند پنجشیر غزنی پکتیکا پکتیا او فراه ولایتونو کې د سیندونو د اوبو د کچه د لوړیدو او د سیلونو د بهیدو خبرداری ورکړی دی په افغانستان کې د روانې اونۍ د ورښتونو له امله په بامیانو غور او غزنی کې او یو شمېر نور ولایتونو کې لارې تړل شوې دي د کابل کندهار لوی لار هم پرون بند و چې بیا وروسته پرانیستل شو په سلنګونو کې له یک شنبه راهیسې لارې تړلې وې او نن سهار د طالبانو د فوائد امنیت وزارت د دې لارې د بیا پرانیستو خبرو کړې خو ویلي دي چې له هم په سلنګونو کې واوري وري چې د دې لارې د بیا بندیدو خطر شته د هوا پیژندنو د نړیوالو ادارو لټکل سره سم بندن د افغانستان په 15 ولایتونو کې واوري او بارانونه وي د افغانستان لپاره د ایران ځنګړی استازي حسن کاظمی قومی هله خره کړی د شوې تر تل میاشتې به د هلمند سینو به ایران ته داخله شي خغلی قومی د خبرنن د ایران اسلام خبری ایجنسی د وکلو زیاته کړی چې هواد د خپل وبو د برخي مسله جدي تعقیبوي خغلی قومی وایي چې د وبو په تړاو د ایران د انرژي وزارت خبرو د طالبانو له شروک سره هغه نتیجه ورنکړل شو دوی ته ملرله د پدې برخې کې نور جزئیات ورنکړل طالبان وایي چې د ایران د وبو د حق په تړاو د 1950 کال تړون د ژوندې خو د پرله پسې وشکاله علماله د هلمند په سین کې وب کم شوې دي او ټاکل شوی د چا د کرملن د سیاسي مخالف الکسی نافالنی د جنازې مراسم د جمعې پورس د مسکو په د مارینو سیمه په یو کلیسا کې ترسره شي د هغه سیمه د شی وخت پکې نافالنی ژوند کاوه د نافالنی ویان د کارا یمش په ایکسپانډ په ټوئیټر کې نن لیکلی دی چې تر دې مراسم ورسره به نافالنی هلته نږدې په حاضر کې خبر توس پرل شي د نافالنی کونډه یولیا نن د اروپا پارلمان ته ویل چې له دې سره دا ویره ده چې امنیتي ځواکونه به په دې مراسم کې مداخله وکړي د زیاته کړ چې د نه پوهیږي د مراسم به په سولیز ډول ترسره شي او هغه کسان به پولیسو نه سيچې د نافالنی روسي دند ته ورزي وکړه اته سلوي کلن نافالنی د فبروري په 14مه په زندان کې مړ شو خبرونه مو اوریدل وړاندې خبرونه کې سره د مطالبه اوریدل شي افغانستان کې د بشري حقوقو وضعیت تمکیګو او د ریچارډ بنټ د هغه راپور چې سبا تم دی د بشري حقوقو ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا کې وړاندې کړی په دې اړه جزئیات ترکو همدارنګ له دې سره جوخت پدرته په افغانستان کې د یو شاعر او لیکوال د نیول کېدو په اړه چترو سلام د طالبانو په زندان کې دی په دې اړه به د بشپړ راپور او د دې د کورنۍ اندېښنې به هم در سره شریکی کړو په روستۍ او کې چې په افغانستان کې کوم ورختونه شوي لکه بلې لارې بندې شوي خلک شکایت کوي
د خرابو سرکونو له وجې د کلیو او لارې پرتو چې مو خلک نس کولای چې بازار ته او حتی د خرنی خار ته دوی ته ګټه وګړي
هم درنګ نن د کب نه هم د سرتيري ورسته د چې دا ورځ څنګه منزل کې په دې اړه د تجوزيات لرو خو د تر جمهوریت نظام د سرتيري شکایتونه مور
من پتیرو دونی مکلو کې متاسفانه یو ډیر شمیر پوزیارو د قربانی کېدو د ترور، توهین، شکنجه او زندانی کېدو شاهدان یاست.
وړاندې به په دې اړه نور جزئیات هم درکړو. د نړۍ مطالب هم درسره اخلو. ملتیا مغاړه.
در دې شیبه
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا مستړی مشه په دې خبري خبرونه کې موزه فريده سيال د قپای کار د تخنیکی چارو په سم بلخت قرباني. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا ځانګړی راپور ورکونکي وايي په دې هواد کې د بشري حقوقو وضعیت لا پسې د خرابېدو په حال کې دی. خغلی بینه چې د سرګندوري په خپل نوی راپور کې کړی دی چې تمه د سبا د بشري حقوقو شورا عمومي غونډې ته وړاندې کړي. په دې راپور کې لیکل شوی د افغان نجونو خو بشري حقوقو ته د طالبانو به ترامي په نړۍ کې به ساري ده. اخو یو شمېر افغان نجونو خو وايي دوی د ژوند په ټولو چارو کې له سختو بندیزونو او محدودیتونو سره مخ دي او دوی وځي ټول نجونو خو زو ته خورا ستونزې لري کړي. تفصیل مې زهر مله اوره.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا ځانګړی راپور ورکونکي ریچارډ بنټ وايي دوه نیم کال وروسته تر دې چې طالبانو افغانستان نیولای په دې هیواد کې د بشري حقوقو وضعیت لا پسې خرابېږي. د بنټ دا څرګندونه په افغانستان کې بشري حقوقو وضعیت په اړه د هغه په نوي راپور کې راغلي دي. تمه ده چې خغله بنټ دا راپور چې د 2023 کال سپتمبر راهیسې د 2024 کال د جنوري تر اخري ورځې په افغانستان کې د بشري حقوقو وضعیت خي سبا د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا عمومي غونډه ته وړاندې کړي. په دې راپور کې راغلي طالبان د افغانانو د بشري حقوقو په خوندیتوب کې ناکام دي او په ځانګړي ډول د نجونو خو بنسټیزو حقوقو ته د دوی بې احترامي د نړۍ په کچه بې ساري ده. د طالبانو حکومت تر اوسه په دې اړه خبرګون نه دی خوده وړاندې ادعا کړې چې په افغانستان کې د نجونو خو په ګډون د ټولو افغانانو حقوقونه خوندي دي. خو په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه د ریچارډ بنټ پر راپور کې زیاته شوې په افغانستان کې اوسنۍ ناهیلۍ کوونکې حالت نه یوازې د بشري حقوقو وضعیت لامل بلکې د بشري حقوقو د پراخ نقض او د سیستماتیک تبعیض لامل هم د منلو نه دی. په دې راپور کې له نړیوالې ټولنې غوښتل شوې چې له طالبانو سره د اړیکو مشروعیت د افغانانو د بشري حقوقو په خوندیتوب پولې وتړي او تر هغه رژیم په رسمیت ونه پیژني شي. بشري حقوقو ته د درنامي په برخه کې د نړیوالو قوانینو د تعریف پر بنسټ د پام وړ خواله ونه لیدل شي. راپور زیاتوي د طالبانو حکومت آن په کشمیر برخو کې د خپل ژوندو په عمل کې دوه کې هم پاتې راغلي دي چې یو بیلګي د بخنې فرمان عملي کېدل خودل شوې دي. د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا د ځنګړي راپورټر پر راپور کې د طالبانو لخوا د امنیت او مخدراتو کو سره د مبارزې په برخه کې دوه کړنې نسبتا سټایل شوې خو دا هم لیکل شوې چې په دې راستو راوړونکو کې هم د بشري حقوقو خوندیتوب ته هیڅ پام نه ده شوی. خغلی بنټ غوښتنه کړې چې طالبان باید د بشري حقوقو په برخه کې ټول هغه نړیوالو قوانینو ته احترام وکړي چې د افغانستان دولت وړاندې لاسلیک کړی دي. ورته وخت یو شمیر افغان جون یو خوځي وای په دوی لګول شوی بندیزونه او محدودیتونه نور باید پای ومومي ځکه د دوی له قوله دی وضعیت دوی د ژوند په ټولو برخو کې له هر ډول پرمختګ محرومي کړی دي. د کابل یو اوسیدونکو چې نه غواړي نوم یې په راپور کې یاد شي ازادي رادیو ته وویل
لکه مې ورځې چې طالبانو وخت ترلاسه کړی د افغان ښځو د زورولو او دوی ته د ستونزو پیدا کولو په لټه دي چې د ښوونځیو او پوهنتونونو له تړل کېدو او له کاره د دوی له منع کولو شروع او بیا له کوره د باندې په خپل سری ډول د دوی نیولو او حوزو ته تر لیږلو رسیږي.
د کابل یو بل اوسیدونکو چې دا هم نه غواړي نوم یې په راپور کې یاد شي وایي د طالبانو بندیزونو ښځې له اقتصادي، ټولنیز او رواني پلوه ډېری ځپلې دي.
په موږ ټولو یې ډیر منفی اغیز کړای دی تر څنګ یې یوازې زموږ کورنۍ نه دي ځپلې بلکې بندیزونو یې د افغانستان په اقتصاد هم خورا بد تاثیر کړای دی.
د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ځانګړي راپورټر لدې وړاندې هم په خپل راپور کې ویلي وو طالبان قصدن په پلان شوی او سیاستونو سره پر خوځو محدودیتونه لګوي چې د بشریت ضد جنایت ګڼل کېدای شي.
ازادي رادیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
افغانستان کې پاتې کېږو. نن د کاب نه هما د تیر جمهوري حکومت لوري نو مول شوې د سرتیرو ورځ خو یو شمېر پخوانی افغان سرتیري د خپل ستونزمن ژوند په اړه شکایت کوي که څه هم له کله نه چې د طالبانو حکومت په افغانستان کې بیا واک ترلاسه کړی دا ورځ نه لمانځل کېږي خو په جلاوطنۍ کې یو شمېر سرتیرو دا ورځ په آنلاین ډول لمانځلی. ورځو سنا کاکړنه په دې اړه نور تفصیل اورو.
نن د کم محمد سرتیرو ورځ ده. دا ورځ په 2018 کال کې د تیر جمهوری حکومت د مشر محمد اشرف غنی لوري د سرتیری په نوم نومول شوې ده. د کم محمد سرتیری ورځ په داسې حال کې را رسیدي چې د طالبانو تر واک لاندې په افغانستان کې د غورز نل منځل کیږي او یو شمیر په خوانی سرتیری د خپل ژوند د بدو شرایطو په اړه شکایت کوي. یو وخت یې نه سرتیری چې نغوري د امنیتي ستونزو له امله نومې په راپور کې واخیستل شي د خپل ستونزو په اړه ازادي راډیو ته وویل.
ما خپله یو سرباز بودم او د دولت کار میکردم.
زه خپل یو سرتیری وم او په دولت کې کار کاوه. ولکه نه چې طالبان راغلي، ان دې جرأت نه لرم چې لکور ووزم. زه د کور ډوډۍ ګټون کې وم، خو له بده مرغه اوس په کور ناست یم. خیر دی اوسې ګاونډیان یو څه ډوډۍ یو څه خرچ را سره مرسته کوي. په پورونو کې ډوبیم.
قرضدار افکار شدیم.
د افغانستان یو بل پخوانی سرتیری چې د هم نغوړی نوم یې په راپور کې واخیستل شوی، د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته په ډیرو سختو شرایطو کې ژوند کوي.
موږ خپل وطن او خلکو ته خدمت کړی، د خلکو له حقونو څخه مدفاع کړی. اوس که هر کار وي، مزدوري وي، کوم بل کار وي، اماده یم چې وی کړم.
د دې سرتیرو په خبره د طالبانو له بیا واکمنۍ دو مخکې د ورځ د هیواد په کچه لمانځل کېده او ټول سرتیري د افغانستان د وګړو لخوا ستایل او هڅول کېدل. که څه هم دا ورځ اوسمهال د افغانستان دننه نه لمانځل کېږي، خو له هیواد بهر یو شمېر سرتیري په جلا وطنۍ کې دا ورځ په آنلاین ډول د پخوانیو سرتیرو په یادولو لمانځي. دا په داسې حال کې ده چې لا هم په افغانستان کې د تېر جمهوري حکومت د سرتیرو د شکنجه کېدو او نیول کېدو راپورونه ورکول کېږي. د افغانستان د ازادۍ جبهې په نوم د طالبانو د حکومت یوې مخالفې وسله والې ډلې د کب د نهمې د سرتیرو ورځې په مناسبت د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي، له تیرو شاوخوا دوه نیمو کلونو راهیسې د هیواد په ګوټ ګوټ کې پخواني دفاعي او امنیتي ځواکونه د طالبانو د ځواکونو لخوا په دوشکنجو، وژنو، زندانونو، تبعید، آن جبري کډوالۍ او سپکاوي سره مخ دي. په همدې حال کې د تېر جمهوري حکومت د وسله والو ځواکونو پخواني ویان اجمل ماشینواري ازادي راډیو ته وویل،
متاسفانه هغه لوی ګواښ افغان وسلوال پوز منصوبینو ته پیښ ده.
موږ په تیرو دوه نیمو کلو کې متاسفانه د یو ډیر شمیر پوځیانو د قرباني کېدو، د ترور، توهین، شکنجي او زندان کېدو شاهدان یوست.
دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه پلاوي دفتر یې یونما شاوخوا شپږ میاشتې وړاندې په یو راپور کې دا کړې چې د طالبانو له بیا واکمنۍ دور راهیسې د بشري حقونو د سرغړونو له 900 څخه زیاتې پیښې ثبت شوې چې د پخواني حکومت د کارکوونکو او امنیتي ځواکونو غیرقانوني وژنې، په خپل سر نیول، ربړونه، ناوړه چلند او ګواښونه پکې شامل دي. خو هغه مهال د طالبانو حکومت وایي ذبیح الله مجاهد هم د یونما دغه راپور رد کړی و. د افغانستان د پخواني نظام امنیتي او دفاعي ځواکونه چې د سیګار د شمیرو له مخې 350,000 تنه و، د 2021 کال د اګست په میاشت کې هغه مهال منحل شول چې طالبانو پر افغانستان واک ترلاسه کړ.
دا لیکوال، شاعر او د مینی مجلې د مسؤل مدیر عزت الله ازواب کورنۍ وایي له څه باندې یوې میاشتې تېرېدو وروسته عزت الله لا هم د طالبانو له بنده نه دی خوشی شوی. د عزت الله ازواب مشر زوی نصرت سرمان نن ازادي راډیو ته وویل د هغه پلار د خوشی کېدو په تړاو په لومړیو کې د طالبانو حکومت ژمنه کړې وه، خو په خبرې لا تروسه هغه پابند کېده. عزت الله ازواب چې د مینی په نوم مجلې خپرول او د خپل انتقادي او اصلاحي شعرونو له امله مشهور دی، د کورنۍ د غړو په وینا یې تر دې مخکې هم هغه د تیر جمهوري حکومت پر مهال په ننګرهار کې د مینی مجلې د چاپ او خپرولو له امله تختول شوی او بیا شکنجه شوی و. د چې د هغه کورنۍ دغه د نیول پاړه باندې نور څه ویلي دي ورسول او امید سهرمله یې په دې راپور کې شو زیاتورو.
د لیکوالانو، ژورنالیستانو او فعالانو د نیولو او بندي کولو په دوام لیکوال او شاعر عزت الله زواب د روان کال جنوري په 23 نیټه د طالبانو د حکومت لخوا د کابل پولي چرخي سیمه کې ونیول شو. د هغه زوی نصرت ارمان نن ازادي راډیو ته وویل پاره داسې مال نیول شوی چې غوښتل یې د مینې په نوم د مجلې د ډیزاین او چاپ او یو کس ته د پور د پیسو د بیرته ورسپارلو په موخه جلال آباد ته روان و. ارمان وایي لومړیو کې په کابل کې بیا لا بیلو طالب چارواکو دوی ته ژمنه ورکړه چې ښاغلی زواب به بیرته خوشی کړي، خو په خبره یې نوموړی تر اوسه د طالبانو په بند کې دی. خو دا چې ښاغلی زواب ولې نیول شوی، مشر زوی یې نصرت ارمان په دې اړه وایي،
د امارت مسؤلین وایي چې هغه مو له شرابو سره نیولې. په لومړیو ورځو کې موږ ته د هغه د راخوشي کېدو ډاډ راکړ، خو وروسته یې ویل چې دوسیه رسمي شوې او محکمه به پریکړه کوي. پلار مې له تیرو 20 کالو راهیسې د مینې په نوم مجله خپروله او هیڅ سیاسي فعالیت نه لرو. نو موږ داسې فکر کوو چې پلار میا چا تیرویسته او یا د هغه د غږ بندولو او شخصیت وژنې لپاره دسیسه جوړه شوې.
نصرت ارمان زیاتوي عزت الله زواب په 2015 زیږدیز کال کې هم د مینې مجلې د خپرولو له امله ننګرهار کې تختول شوی و او بیا سخت شکنجه شوی و چې له هغه مهاله ورته رواني ناروغي پیدا او تر اوسه ترې کړېږي. د بشري حقونو یو شمېر فعالان هم د لیکوالانو او مدني فعالانو نیول کېدو ته په اشاره سره وایي چې طالبان د دې لپاره چې د لیکوالانو، شاعرانو او فعالانو غږ غلی کړي
هغوی نیسي، زوروي او شکنجه کوي. د دوی له ډلې ظریفي غفاري ازادي راډیو ته وویل:
اوسنی نظام چې دی فقط یو دیکتاتور نظام دی، او هر هغه کس چې دغه دیکتاتور نظام په وړاندې غږ کوي، اواز پورته کوي، طبیعي دی چې طالب یې غلی کوي. هغه که لیکوال دی، هغه که شاعر دی، هغه که یو عام انسان هم دی، ځکه چې دوی د خپل نظام بقا، دوی د خپل ځان بقا په همدې کې ویني چې خلک کې پوراندې ونه غږی.
دا چې عزت الله جواب ولینول شوی او مختلف دي اړه د طالبانو د حکومت د مسؤلینو نظر هم ولر، خو یاندې ذبیح الله مجاهد له ژمنې سره سره په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې جواب نکړي. خو موري مخکې ازادي راډیو ته ویلو د خبري اعلانو نیول د دوی د ژورنالیستکي فعالیتونو سره تړاو نه لري، بلکې د نورو کړنو له عمل نیول کیږي. عزت الله جواب د خپل انتقادي شعرونو له عمله مشهور دی. موري د تیر جمهوري حکومت پر مهال د شعر په جواب چارواکو توند نیوکه کوله. افغانستان د طالبانو د دویم ځل واکمنۍ لپاره وروستی هم وخت نا وخته پر خپل فیسبوک انتقادي لیکنې او شعرونه خپرول. همداسې حال کړه چې طالبانو پر افغانستان له بیا ځلي واکمنۍ رئیس ډیر خبریالان، لیکوالان، شاعران او فعالان نیولي. د افغانستان خبریالانو مرکز وایي طالبانو په 2023 کال کې یو شپېته خبریالان نیولي دي او ویلي دي چې نیول شوي او خبریالانو له ډلې فاریاب کې د ممتاز راډیو مسؤول او مدیر امین الله عالمی او دایکوندی کې د نسیم راډیو مسؤول سلطان علي جوادی د طالبان لوري په یو کال بند محکوم شوي او اوسمهال په زندان کې دي. همداشان د طالبان حکومت په زندان کې اوسمهال معترضه میرمن منیجه صدیقی او د زده کړو د حقونو دوه فعالان صدیق الله افغان او احمد فهیم هم ورځ یو شپې تیروي. هغه فعالان چې نیونه یې د طالبانو حکومت تایید کړی ده.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
اوس هم یوه نړیواله موضوع اخلو. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي د البانیا پلازمینې ته رسیدلی او هلته به د جنوب ختیځې اروپا د هیوادونو په سرمشتیزي کې برخه واخلي. د دې سرمشتیزي هدف له اوکراین څخه د ختیځې اروپا د هیوادونو د ملاتړ پراختیا یاده شوې ده. ورزو احمد چیبر ته چې په دې اړه نور جزئیات راکړي.
ټاکل شوی دی چې د اوکراین د ولسمشر ولادیمیر زلنسکي او د البانیا د سرلیاسم ایدی راما په مشي د جنوب ختیځ اروپا د مشانو غونډه نن په پلازمینه تیرانا کې جوړ شي. د البانیا د بهرنیو چارو وزیر اګلی حسنی په یو پیغام کې چې په اکسپانک یا پخوانی ټویټر کې خبر کړی لیکلی دی، د نننۍ سرمشیزي هدف له کیف څخه د ملاتړ زیاتېدل او پراخېدل دي. د دې پیغام ترڅنګ د البانیا د بهرنیو چارو وزیر په اکسپانک خپل عکس هم له ولسمشر زلنسکي سره خبر کړی دی چې د تیرانا په هوایي ډګر کې له هغه سره روغبړ کوي او شراغ لاس ورته وایي. د جنوب ختیځ اروپا د مشانو په غونډه کې به د سربیا، شمالي مسدونیا، کاسوو، بوسنیا هرسګوینیا او مونټینګرو مشان هم برخه واخلي. تمه ده چې د دې غونډې ترڅنګ ولسمشر زلنسکي چې له سعودي عربستان څخه تیرانا ته رسیدلی په یو شمیر دوه اړخیزو غونډو کې هم ګډون وکړي. اوکراین له روسیې سره په روانه جګړه کې تر ډیره د وسلو او مهماتو په برخه کې پر لویدیځ تکیه کړې چې اکثره د امریکا متحده ایالاتونو ورته چمتو کوي. د وسلو مهماتو د کمبود له امله په روسیو کې اوکراینی ځواکونه د خپل هواد یو شمیر ختیځ سیمې روسی پوځیانو ته پریښي دي. د اوکراین د پوځ ویاند دیمیترو لیخووی پرون پر خپل فیسبوک پاڼه ولیکل چې اوکراینی ځواکونه له لیستوپوف او سویرینی کلیو څخه چې د اودیفکا په لویدیځ کې پراته دي ووتل. د اودیفکا ښار د روانې میاشتې په لومړیو کې روسی ځواکونه ونیو. د تیرانا په نننۍ غونډه کې د ناتو درې غړي هیوادونه البانیا، شمالي مسدونیا او مونټینګرو د اوکراین د یرغل له امله پر روسیې یو شمېر بندیزونه لګولې دي او د درېو هیوادونو تر اوسه اوکراین ته یو شمېر وسلې او مهمات ورکړې دي. سربیا چې له روسیې سره پخوانی دوستي لري پر روسیې بندیز نه دی لګولې. کاسوو چې پخوا د سربیا یو ولایت او اکثریت پکې البانیایان دي په 2008 کال کې له بلګراد څخه د خپلواکۍ اعلان وکړ او د دې سربیره د اوکراین ملاتړ کړی دی چې کیف دا هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی.
له خبرونو ور اخوا
د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو یو شمېر اوسیدونکو وایي چې د واورې د اورښت له امله د دوی له ولایتونو سره نښلیدونکي لارې تړل شوي چې له امله یې دوی له ګڼو ستونزو سره مخ دي. د شپږو کمو ولایتونو کې لارې تړل شوي. ورزو لابدې سپوږمۍ په دې راپور کې ورو
د پکتیکا، بدخشان او بامیانو په ګډون د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د واورې له ورېدو وروسته د دغو ولایتونو اوسیدونکو شکایت کوي چې د دوی له ولایتونو سره نخلیدونکو لارې بندې دي چې دوی ورسره له ګڼو ستونزو سره مخ دي. د پکتیا ولایت د زرغون شهر ولسوالۍ یو اوسیدونکی سلام جان زیارمل په خبره د واورو د اورښت او د سړکونو د خاموالي له امله خلک له سختو ستونزو سره مخ دي.
واورو ویلې سوي ده سړکونه خام دي، هغه سړکونه خراب دي. خراب سړکونو له وجې د کلیو او لرې پرتو سیمو خلک نشي کولای چې بازار ته او حتی د ښارنې ښار ته دوی تګ راتګ وکړي. ستونزه دغه ده.
د بدخشان ولایت اوسیدونکی جاوید هم ورته ستونزه بیانوي.
د راغستان شغنان او دروازه ها ولسوالۍ سره نخلیدونکو لارې بندې دي. که څوک کوم ناروغ ولري کلینیک ته یې نشي وړی، خلک همدا ستونزه لري.
د بامیانو د مرکز او ورس ولسوالۍ ترمنځ د مسافر وړونکي موټر چلوونکی حسین علی زاده په واورین اورس په دې لار کې د پروتو ستونزو په اړه وایي.
د بامیان او ورس په لار کې ستونزه شته. د شاتو کوتل هوا وریځ ده، توپان دی. د پنجاب په سیمو کې هم موټر بند پاتې دي او د یکولنګ او کوتل شاتو په سیمو کې هم موټر بند پاتې دي.
په بامیانو کې د طالبانو د حکومت د ولایتي ادارې ویاند صبور فرزان سیغانی هم وایي چې د کابل بامیان او بامیان دایکندي لارې د واورې د اورښت او سختو طوفانونو له امله تړل شوې دي. نوموړي د دغو لارو د خلاصون په اړه ازادي راډیو ته وویل.
لا پرون راهیسې د سختو واورو او طوفانونو له امله په تېره بیا نن سهار د بامیان کابل کوتل حجګک لویه لاره، د بامیان دایکندي لویه لاره او دغه راز هغه لارې چې ولسوالۍ له مرکز بامیان سره نقلوي تر اوسه بندې دي. د لارو د خلاصولو لپاره د ټولګټو وزارت او قراردادي شرکتونو لخوا په جدي توګه کار روان دی.
د طالبانو د حکومت د ټولګټو وزارت ویاند اشرف حق پرست لواورو د سړکونو د پاکولو او د بیا پرانستلو د اقداماتو په اړه د ازادي رادیو پښتنو ته ځواب ورنکړ. دا په داسې حال کې ده چې د ټولګټو چارو وزارت نن چهارشنبه سهار خبر ورکړی چې د سالنګ لویه لاره د هر ډول تګ راتګ پر مخ خلاصه شوې ده. د دې وزارت ویاند اشرف حق پرست د دوشنبه په ورځ پر خپله ایکس پاڼه کې د سالنګ د لویې لارې د بندېدو خبر ورکړ. د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د شنبې په ورځ اعلان کړی و چې د یکشنبې او دوشنبې په ورځو به د هېواد په څلور ویشتو ولایتونو کې ډېرې واورې او بارانونه وشي.
راپور کې مو اوریدل چې په افغانستان کې ورښتونه شوي چې له امله یې لارې بندې شوې. بل پلو بیا د ډنمارک د کډوالو شورا په خپل تازه راپور کې ویل چې افغانستان د طبي پیښو له ګواښ سره مخ درېم او د اقلیم د بدلون له امله په نړۍ کې دولسم زیانمنونکی هیواد دی. دا چې دغې اقلیمي بدلون څومره افغانستان ته زیان رسولی په دې راپور کې جزئیات اورو.
د ډنمارک د کډوالو شورا وایي افغانستان په نړۍ کې د اقلیم د بدلون دولسم زیانمنونکی هیواد دی چې د دغو بدلونونو له بدو پایلو سره مخ دی. دغه شورا د سیشن می پورز طبي پیښو ته د بیړني جمعي غبرګون په نوم په خپل نوي راپور کې اعلان وکړ چې د ګواښ پیژندنې د درجه بندۍ له مخې افغانستان د طبي او انساني پیښو په وړاندې دریم زیانمن هیواد دی. دغه شورا ویلي چې د اقلیم بدلون د طبي پیښو لکه وچکالۍ، سیلابونو او د ځمکې ښویدنې د زیاتېدو لامل کیږي. د ډنمارک د کډوالو شورا ویلي چې په 2021 کال کې د پخواني حکومت له ړنګېدو وروسته افغانستان له نابرابرۍ، ډېرو اقتصادي ستونزو، روغتیایي خدمتونو ته نه لاسرسی او له یوه پیچلي بشري ناورین سره مخ دی چې پکې طبیعي پیښې او د اقلیم بدلون هم شامل دی چې افغانستان له مخکې هم ورسره لاس او ګریوان و. چې تر ډیره هغه ښځې او نجونې چې له بندیزونو سره مخ دي اغېزمنوي. د دې شورا په وینا د اقلیم بدلون د اوبو د کمښت بحران لا پسې ژور کړی او د افغانستان د 80% وګړو ژوند چې پر طبیعي سرچینو او کرنې پورې تړلی دی له ستونزو سره مخ کړی. په دغه راپور کې یادونه شوې چې د وضعیت ښځې او نجونې په ځانګړې توګه هغه ښځې چې د خپلو کورنیو ډوډۍ ګټونکي دي او په کرنه تکیه کوي له زیاتو اقتصادي ستونزو سره مخ کړي دي. یو شمېر ښځو بزګرانو د اقلیم د بدلون او طبیعي پیښو له امله د ورپېښو ستونزو په اړه له ازادي راډیو سره خبرې کړي. د غور ولایت د لال سر جنګل ولسوالۍ اوسیدونکې میرمن فایزه وایي چې په مالدارۍ او کرنه بوخته ده. هغه وایي سږ کال اورښت د تیرو کلونو په څیر ښه نه و او اندېښمنه ده چې ګوندې وبه نشي کړای چې راتلونکي کال کې کښت وکړي.
تیر راتلونکی کال موږ نشو کولای خپل څاروي وساتو. دا به غوره وي چې هغه وپلورو، ځکه چې که اوبه، وښه او سبزیجات نه وي نو ساتل یې ستونزمن کار دی.
د بامیانو ولایت یوه بله میرمن امنه وایي چې د نورو ستونزو تر څنګ د کار محدودیت د دوی پر اقتصاد اغیز کړی دی.
موخ شلغم پیاس کاهو او گازرې کړو د طالبانو له راتګ مخکې به مو خپل بازار ته وړل او خرڅولې مو خو اوس یې د خرڅولو لپاره څوک نشته ځینې خلک زموږ کور ته راځي او دا حاصلات اخلي نور څه عاید نشته
بلخوا د تخار ولایت یو کاروندګر شریف الله هم وایي چې د اقلیم بدلون او بې وخته بارانونو د دوی تازه کښت له منځه وړی.
باران نه و شوی. په تیرو څو ورځو کې بیا ډیر باران وشو. هوا سړه ده. زموږ سیمه کې د للمي فصل دی. د خلکو ټول کښت ته زیان اوښتی.
دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې ملګرو ملتونو ویلي وو چې افغانستان په نړۍ کې د هغو لسو هیوادونو له ډلې څخه یو دی چې د اقلیم له بدلون سره مخ دی. له بلې خوا له لوږې سره د مبارزې نړیوال سازمان، د روغتیا نړیوال سازمان، اسلامیک ریلیف، له ماشومانو د ملاتړ سازمان او ورلد ویژن په نوم سازمانونو په دې وروستیو کې په یوه ګډه اعلامیه کې ویلي چې افغانستان په تیرو دیرشو کلونو کې له بېسارې وچکالۍ سره مخ دی.
facebook.com/azadiradio
دوی منی مایکه در تا د سپورت لګر پروگرام درو خو تر غی وړاندې په ډیر راپور ورې چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د نشې توکو جرمونو په وړاندې د مبارزې دفتر په افغانستان کې د نشې توکو پرکښت او تولید اندېښنه خودلې په ډیر سنکه کړ تفصیل لګي.
د ملګرو ملتونو د نشې توکو جرمونو پر وړاندې د مبارزې اداره یا یو ان او ډی سی په افغانستان کې د نشې توکو د کښت او تولید په اړه اندېښنه لري. په یو راپور کې چې د یو ان او ډی سی لخوا د فبروري په 8 مخپور شو، په منځنۍ اسیا کې د ملګرو ملتونو د مخدره توکو او جرمونو پر وړاندې د مبارزې دفتر سیمه ییز استازی رشیدا میتل وویل:
افغانستان له نږدې 40 کلونو راهیسې له ګډوډۍ سره مخ دی، ځکه چې د دې هیواد اقتصاد مخ په ودې نه و. له همدې امله تریاک د تبادلې آثارو ته بدل شو.
غیزیت کړ په افغانستان کې څلور لسیزې جګړې د هر ډول نشې توکو کښت او تولید ممکن کړی دی. په منځنۍ آسیا کې د ملګرو ملتونو د نشې توکو او جرمونو پر وړاندې د مبارزې دفتر د سیمه ییز استازي په وینا، افغانستان نه یوازې د تریاکو تولیدونکی هیواد دی، بلکې تریاک وروسته په هیروینو بدلیږي او په دې هیواد کې میتامفیتامین هم تولیدیږي. نوموړی زیاته کړه چې د طالبانو حکومت لخوا د کوکنارو د کښت له بندیز وروسته د افغانستان د بازارونو شرایط داسې دي چې احتمال شته قاچاقبران هڅه وکړي چې د میتامفیتامین تولید زیات کړي. د طالبانو حکومت له ویان ذبیح الله مجاهد څخه مو په دې اړه وپوښتل چې آیا په افغانستان کې د کوکنارو پر کښت د طالبانو حکومت بندیز د میتامفیتامین زیات تولید ته لار هواره کړې ده. خو هغه د دغه راپور تر خپرېدو زموږ پوښتنه ځواب نه کړه. خو مجاهد له دې وړاندې ویلي وو چې حکومت یې د نشې توکو د کښت، تولید او قاچاق پر وړاندې جدي مبارزه کړې او په دې برخه کې د هیوادونو او سازمانونو اندېښنې بې بنسټه بللې دي. د یو ان او ډی سي په راپور کې دا هم ویل شوي چې په افغانستان کې کروندګر د کوکنارو بدیل کښت ته لاسرسی نه لري. یو شمېر کروندګر هم د اقلیم له بدلون او اقتصادي کړکېچ وروسته د خپل اقتصادي وضعیت او کاروبار په اړه شکایت کوي او وایي چې د کوکنارو پر کښت له بندیز وروسته له دوی سره هیڅ ډول همکاري نه ده شوې او د طالبان حکومت ورته بدیل کښت نه دی ورکړی. د بلخ ولایت یو کروندګر میراج ازادي راډیو ته وویل:
نسبت به پورسول امسول
د دې کال په پرتله څه کار کروندګر لري رسون سره مخ دي؟ هغه که د اوبو کمښت، تقلیب بدلون او یا هم اقتصادي عوامل
زیاتر متضرر شوه.
د کابل په دې سبز ولسوالۍ کې یو بل کروندګر چې د موضوع د حساسیت له امله یو نه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل:
کروندګرو د تریاکو په بدل کې غنم، پیاز او بانجان واخیستل، خو تر اوسه اسلامي امارت له لورې موږ کروندګرو ته کومه پروژه یا کوم پروګرام نه دی رسیدلی.
دا په داسې حال کې ده چې یو ان او ډی سی په منځنۍ آسیا د مخدره توکو، ګواښونو او اړوندو جرمونو په اړه د معلوماتو د څېړنې او تحلیل لپاره یو مرکز جوړ کړی دی. د دغه مرکز چارواکو ویلي دي چې د دوی څېړنې پرېکړه کوونکو ته دا امکان ورکوي چې په سیمه او په ځانګړې توګه په افغانستان کې د مخدره موادو د ستونزو د کچې په اړه مفصل معلومات ولري. د ملګرو ملتونو د نشې توکو او جرمونو پر وړاندې د مبارزې دفتر په خپل راپور کې ویلي چې له څور لسیزو راهیسې تریاک له افغانستان څخه د منځنۍ آسیا او شمالي لارو له لارې د اروپا، حتی سویل ختیځې آسیا، منځنۍ ختیځ او افریقا په ګډون نورو بازارونو ته رسېدلی دي. یا سازمان زیاته کړې په سیمه کې د نشې توکو د سوداګرۍ څارنه خورا مهمه ده، ځکه چې قاچاقبران د خپلو محصولاتو د قاچاق لپاره نوې لارې لټوي او د مصنوعي مخدره توکو زیاتوالی د بل قوه نړیوالو پایلو سره ستونزې رامنځته کوي. یو نوټیسې د نشې توکو په ځانګړې توګه د هیروینو لوړه بیه،
د نشي توکو د ناقانونه سوداګری لامل ګني او وایي چې د دې پدیدې پر سوداګری باید په ګډه نظارت وشي. په تیرو دوو لسیزو کې افغانستان ته د نشي توکو د کښت او تولید په برخه کې د نړیوالې ټولنې د اندېښنې وړ هیواد و، خو په پخوانی جمهوري نظام کې د کښت د کمولو لپاره کروندګرو ته د زعفرانو په څیر بدیل حاصلات ورکول کېدل.